السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکې وضعیت څخه اندېښنه ښولې هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې یې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله یې افغانستان ته له سفر منع کړی دی په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي د پاینی حال کې ویلي په ټاپیانو کې دی وی خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو دا پیخه د دوو وړو مسافرونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې پرون سهار د اورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و د سړکونو د خرابوالي د ترافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اخرب په اتمه او نهمه به د کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر غوربند کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي ایرانی چارواکی وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال له خپلې خاورې وباسي د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د اقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف ریاضی پا و علمی شخصیت دی چې د غزنوی دورې په 415 هجری پیړیو کې اوسیده د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري او ناتو تایید کړی چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوی دي د ناتو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حل لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو په اړه باندې خپل نوی ریپورټ خپور کړی دی هغه په دغه ریپورټ کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف ویلی دی چې د مدریا د سیند د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي
معقول او منصفانه استفاده ده دا په دې معنی چې تاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کېږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناست دي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص تخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري صورت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډېرو پیسو باندې خو ناچیز انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډېر سلو کار کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلي بینټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقونو خرابېدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقونو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پانتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د ده په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده. په پروپاګاند بوخت وو او یوه ډېره وړه مسله لویه وله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د می په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غواګی است.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو امدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې دا سینی په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشی فویلی د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشی په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپه کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپه کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاته کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دو اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه ضرر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوئ باید ستاسو استفاده په داسې بې سارې توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ علاقه د درک نه ډېر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر حده پورې تر دې حده پورې چې ستاسو ګاونډۍ هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپې کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سین اوبو کمی دی د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وای سره لدی چې د آمو سیند د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شاغلی دودیال وای د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. ده و بود پاره بیلابل تاسیسات زراعتی و نور دا جور کری دی. اوز که منگه اقدام که و داغ دنیا هم راتوهای چه رو ره تو تروس بیده وی ده خلق واقع دا فابریکی جوری کری دی، فارمونی جور کری، باغونی جور کری دی، دا جور کری دی و سرین استفاده کی چنگ اوز و بود غرز ورده و لاس ورده و دا دیدی باغون با و چیگی نو منگه داغس ویده خلقی هست و پیگدی چه داغس ویده بود.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوی اوبلاره ده چې د آمو دریا سیند اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمر اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي سو واکسین شي او له دغه به علاج ناروغي وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کې دی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جوماتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جومات کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی هغه حیومن را چې ورته وی یو بشري حقوقو ته وی یو اسلامي حقوقو ته وی دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زموږ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیون ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلې هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروانه ورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 نیټه د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپله جوړ کړي دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دوړو خواو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اغېز لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرائیلي سرچینو پر اساس د اسرائیل په برید کې چې د عقرب په 15 نیټه ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
ازادي پورسته څوره زکې د افغانۍ بای د ډالر په مقابل کې لیولړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغانۍ بای د ډالر په مقابل کې راکم شوی. په داسې حال کې چې لاغې وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی وي. د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د بای د ټیټېدو د اوړو وریجو او غوړیو په ګډون د توکو پر بیو اغیز کړی چې یو شمېر افغانانې په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لیوی ونی راهیسی افغانی در ډالر په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پامړکم والی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونی وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیرو اوو ورځو کې په هرو سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 تر وړي په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یوه 50 کیلوی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تېرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړېدو سره د توکو بیې هم لوړې شي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې شوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. مونږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصروفیت، زموږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
لخبرونو ورآخوا
وسام ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو بیې زیات دي. جزئیات لابه دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمېنه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثره افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیې لوړوالی دی چې په ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او دا د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او وصل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیاما که چې د بدخشان اوسیدونکی دی او اتولا چې د ننګرهار د کامې اوسیدونکی دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړې توګه د راغ درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډېرې سختۍ پرانستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزا دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډېر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډلو مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بیخي په ځینو ځایونو کې حتی په نشت حساب دي او په ټوله کې هغه د ښاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته هم چې دا صورت بیخي کمزوره دی. په سیمه ییزو هېوادونو کې یا زموږ ترڅنګ چې کوم ګاونډي هېوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بیخي ارزانه دي او سرعت یې هم تیز دی. دلته سره له دې چې قیمتونه ډېر لوړ دي نیټ هم بیرته کار نه کوي.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن آزادي رادیو ته وویل
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو 1 MB 3 کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګاډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي هغه انټرنیټي پایې چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 15 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي. خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودی، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمې او غیر مستقیمې رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکو هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوي کې د خپل ایالت په اساس ولې درایه حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوس ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکو لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی.